خبری از صبحانه رادیو آزادی از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت هستی. ستړی مسی د آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې دفاع وزارت ادعا کوي د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدې 18 جنوري. پیل خبرونه کوو. دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری شي. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په بدخشان کې د وروستۍ پیښو قربانیانو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولی عهد تود هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری او مالی سرچینې وچې سي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده.
په بشپړه توګه موږ دفاعي حالت نه اوس وتلي یو، ځکه اوس موږ هوایي بریدونه زیات کړي دي، د کومندوز عملیات زموږ زیات شوي دي، از موږ نور تصفیوي عملیات زیات شوي دي. په ننګرهار کښې تاسو ګورئ چې ډېرې سیمې موږ له دوی نه پاکې کړې، یا په هلمند کښې، یا په فاریاب کښې، یا په غزني کښې، یا اوس په میدان وردګو کښې چې زموږ عملیات روان دي. یوازنۍ موخه همدا ده چې موږ د دفاعي حالت نه اوس وتلي یو، تهاجمي حالت ته تللي یو.
د دفاع وزارت ویان دا ومنله چې په ځینو عملیاتو کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي، او یو علت دا دی چې د ده په خبره وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د ډال په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د غره تر شوېدو وروسته د یوه کان د نړېدو په پیښه کې 10 کسان مړه سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. دا خبره تیره شپه د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وکړه. په خواشینۍ سره د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طبیعي پیښې له کبله زموږ 10 هیوادوال چې ټول ولسي خلک دي په شهادت رسیدلي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې رسنیو د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي وو چې د پیښې په وخت کې شاوخوا 500 کسانو د سرو زرو په دې کان کې کار کاوه. ویل سوي چې دغه کان یوه سیند ته نږدې پروت و، او د سیمې خلکو یې د اوبو په مرسته سره زر له خاورو او شګو جلا کول. د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویان په دې اړه چې آیا له مخکې د سیمې اوسیدونکو ته د دغه کان د نړېدو د خطر په اړه خبرداری نه و ورکول سوی وویل چې دا سیمه یو څه ناامنه ده، او خلک له پخوا راهیسې په خپل سره دغه کیندنې کوي. د افغانستان ولسمشر وایي افغان ماشومان لا هم د ګوزڼ یا پولیو د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي. محمد اشرف غني پرون مازیګر د روغتیا نړیوال سازمان له مشر ډاکټر تودروس ادهانوم سره پارک کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر ویلي سره له دې چې نړیوالو بنسټونو د پولیو له منځه وړلو لپاره زیاتې منابع کارولي، خو افغان ماشومان لا هم له دې رنځه کړېږي. د اعلامیې په حواله ولسمشر د مور او ماشوم د روغتیا او نورو برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت په حواله په 2013 کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو د مخالفت له کبله د هیواد په جنوبي سیمو کې نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګوزڼ ضد څاڅکي نه رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلان کړي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو په استفاده په مستقیم یا غیر مستقیم ډول عامه نظم اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په فیسبوک کې لیکلي له دغو زورواکو به غوښتنه کیږي چې له وزارت سره حساب کتاب وکړي. د ښاغلي دانش په حواله که دغه کسان حاضر نسی، د پولیسو له نرم ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه کنګل او د دوی او د کورنیو په وړاندې به یې هوایي ډګرونه وتړل سي. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولی عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان تود هرکلی وکړ. نوموړی څو اونۍ وروسته له هغې پاکستان ته ځي چې متحده عرب اماراتو له پاکستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په یوه بې ساري میلمه پالنه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په اډه کې د هغه لیدو ته ورغی او د پاکستان د تشریفاتو ملي ګارد هم ورته د درناوي مراسم ترسره کړل. متحده عرب امارات په سیمه کې د پاکستان لوی تجارتي شریک ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې 1.5 میلیون زیات پاکستانیان ژوند او کاروبار کوي چې هر کال په میلیونونو ډالر خپلو کورونو ته استوي. وروستی ځل د متحده عرب امارات ولیعهد په 2000 میلادي کال کې پاکستان ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د دواړو هیوادونو د پلاوو تر غونډو وروسته دواړو مشرانو دوه په دوه جلا غونډه هم وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا پوځ په یمن کې د القاعده یو مشکوک غړی چې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر یوه کښتۍ د برید اصلي طرح بلل سوی وژلی دی. ټرمپ په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې د امریکا پوځي ځواکونو د جمال البدوي په وژلو سره عدالت تامین کړ. البدوي د یو اس اس کول په نوم کښتۍ باندې د برید مسؤول بلل سوی چې د امریکا د بحري ځواکونو 12 غړي پکې وژل سوي وو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې متحده ایالات به هیڅکله هم د افراطي تروریزم پر وړاندې له جګړې لاس وانخلي. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزي قومندانۍ د تېرې جمعې پر ورځ تایید کړې وه چې امریکایي ځواکونو په یمن کې البدوي په نښه کړی وو. د انډونیزیا د مولوکاس ټاپوګان پرون یوې زورورې زلزلې ولړزول. د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې د دې زلزلې چې قدرت یې د ریشتر په کچه 0 درجې ثبت سوی، مرکز یې د دغو ټاپوګانو اړوند د تیرنات ښار په شمال لویدیځ 173 کیلومتری کې تر مځکې 10 کیلومتره لاندې وو. تر اوسه د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. د تیر کال د ډسمبر پر 22مه په انډونیزیا کې د یوې تسونامي له امله چې تر مځکې لاندې د یوه آتشفشان په نتیجه کې راوتلې وه، شاوخوا 400 کسان مړه او 1400 نور ټپیان سوي وو. تاسی ازادي راډیو ته واژه یاست. دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې.
هغه همغږي، رهبریت او همدارنګه هغه د جګړې ماشینونه هغه تر ډېره پورې ضعیفه شوي او په بعضې ولایتونو کې بېخي له منځه تللي.
د بلخ محلي چارواکي وایي د محلي پولیسو پر پوستو د وسلوالو حملې زیاتې سوي. د ناامنو ولسوالیو اوسېدونکي وایي د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لویو مرکزونو پر ضد عملیات پیل سوي.
په دې کې یو ډېر غټ تونلان شته چې اوس د دې سه موږ یې کشنی کشنی تونلان اوس د دې د کشف کړي دي، هغه خراب کړي.
په بل راپور کې اوري چې مشرانو جرګه وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او امریکا باید په دې برخه کې نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل په دې پورې تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کردانو خوندیتوب یقیني کړي. 2019 پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د لټون پروګرام. تاسی ازادي رادیو ته واژه یاست. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو مځکنیو او هوایي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ډلې ډېر قمندانان وژل سوي او ډیری سیمې هم بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل سوي دي. د دفاع وزارت ویان دغه څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور په دفاعي حالت کې نه بلکه تهاجمی حالت کې دي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات ښه مختزی او تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې په ډیرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو قمندانانو په وژل کېدو سره د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری شوی او د مخدره موادو د مرکزونو په لمنځه وړلو سره یې هم مالي سرچینې ضعیفې شوې دي.
د دوی د قمندانانو یا د دوی د مالي هغه سرچینې چې خصوصا د نشه یي توکو
هغه سرچینو په لمنځه وړلو کې د دوی هغه همغږي رهبریت او همدارنګه هغه د جګړې ماشینونه هغه تر ډیره پورې ضعیف شوي او په بعضو ولایتونو کې بېخي لمنځه تللي.
د دفاع وزارت ویان هلمند، ننګرهار، فراه، فاریاب او غزنی هغه ولایتونه یاد کړل چې د دپو وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وروستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان ډیر ځپل شوي او ډیرې سیمې ورڅخه بیرته نیول شوي دي. خو د دفاع وزارت د ویان د دې ادعا سره سره په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلی جاوید دغه راز وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به جاري وساتي او هغه به لا پراخ کړي تر څو د دوی د سوق او ادارې مرکزونه یا رهبریت یا هم روزنځایونه او مالي سرچینې بیخي له منځه یوسي. په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تهاجمي په تېره بیا هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. ښاغلی جاوید هم دا مني چې په ځینو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی، خو د هغې په وینا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه عملیات د دې لپاره کوي تر څو د افغانانو ژوند خوندي شي. خو د ده په وینا په خواشنۍ سره دښمن په ځینو سیمو کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخلي. ښاغلی جاوید د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دفاع وزارت په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي کنه وویل،
ولې بیا هم که چا په دې اړه غلط معلومات ورکړي وي یا غلط کوارډینیشن شوی وي حتما هغه مجازات کیږي او ټول هغه قوانین او مقررات چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ته ورکول کیږي هغه په نظر کې نیسي. د هغې په نظر کې نیولو سره هغوی خپل عملیات مختوري، ولې متاسفانه دښمن د خلکو د کورونو څخه په استفادې د دې لامل کېږي چې ملکي تلفات یا مرګ ژوبله رامنځته کړي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې په ژمي کې دغه پوځي تهاجمي عملیات داسې مهال تیز شوي چې له دې ډلې سره په دې وروستیو کې د سولې هڅې هم ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو سربیره چې تر اوسه څو ځلې د طالبانو له استازو سره کتلي، د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو هم د دې ډلې له استازو سره خبرې کړې دي. له طالبانو پرته نورو ټولو ښکېلو خواوو پر دې ټینګار کړی چې هڅې یوازې او یوازې پر دې متمرکزې دي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، خو دوی تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
مومردل چې دفاع وزارت وایي د وسلوالو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. په بلخ ولایت کې بیا امنیتي چارواکي تاییدوي چې د محلي پولیسو پر پوستو د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. دوی وایي چې دغه حملې په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي. مجیب رحمان حبیب زای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د شپې لخوا د شبیندار وسلو څخه په ګټه اخیستنې د چمتال او چهاربولک ولسوالیو محلي پولیس په نښه کوي.
بالای نیروی محلي با استفاده از تاریکی های شب توسط سلاح‌های دوربیندار شبین پیره‌دارای مورد پوستا هدف قرار دادن که ما تدابیر بسیار خوبی برای دفع عملیات توسط تفنگ‌های شبیندار از نار ما چاره‌سازی کردیم که انشاءالله اورمون دیگه موفق نخواهد شد.
په تیرو درې ورځو کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې له لسو څخه ډېر سیمه ییز پولیس ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. د بلخ د امنیت عامر وایي د طالبانو په دې وسلوالو حملو کې ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي او د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې ډېر شمېر طالبان هم وژل شوي دي.
عملیاتو کې دښمن بالای پوستای ما اجرا کردن، مفاد کې نه بردن صرف کشتن یک تعداد افراد بیگناه و ملکی بوده، ولی تلفات خودشان بیشتر است از تلفات پلیس های محلی.
تر دې مخکې د شاهین قلودو چارواکو په ایران دولت تور پورې کړی و چې په شمال کې موجوده طالبانو ته پرمختللې وسلې په اختیار کې ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرونې په اجلاس کې د بلخ او سرپل ولایتونو د محلي پولیسو پر پوستو د طالبانو ډلې سي حملې وغندلې. د چهاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او حکومت د خلکو د امنیت خوندیتوب ته په بې پامۍ تورنوي. د چهاربولک ولسوالۍ قومي مشر محمد ثابت کریم وایي چې د یادې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ته د 300 محلي پولیسو او سلو ملي پولیسو تشکیل ورکړل شوی، خو له دغه ځواکونو نیمایي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي.
قمندان در امنی نشته طالبان سرک کلی خود طول نیودی، فقط دوی پوسته پوسته دینار پوسته دشارا آمده طول نیودی و سه پولیسی مدیشت نمیدیشت هم ماسون ورکیوی پا کورو که بلشای نشته سرک طالبان میلوردی تلاشه که خلق تردیوی نه حکومت شده نه پختنه شده نه توکشته چه
تر دې مخکې په بلخ کې د محلي پولیسو امر محمد هاشم صافی هم ازادي راډیو ته ویلي چې د غیر مسلکي توپ په خاطر تر نورو ځواکونو دوی ته ډېر تلفات اوړي. باید وویل شي چې د بلخ تر ټولو نام نه ولسوالیو لکه چهاربلاک، چمتالا او شولګرک کابو 900 د محلي پولیسو ځواکونه حضور لري چې کله ناکله پر هغوی له طالبانو سره د لاس لرلو او د ملکي وګړو د ځورونې تورونه هم پوره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او د امریکا متحده ایالاتونو باید په دې برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې وکړي. وصل وصال او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو څرګندونو د مشرانو جرګې غبرګون نه اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې امریکا باید دا خبره هیر نه کړي چې د افغانستان سره امنیتي تړون لري.
امریکا په دې بحث ته د دوی خواسته وستړي، د ستړي او خواستګۍ لپاره نورې لارې دي چې هغه د ستراتیژیک پیمان له مخې نه چې دوی موږ سره لري پیشبیني شوې دي. موږ سولې ته ضرورت لرو. په دغه وخت کې د افغانستان اولسته خاص ډول هغه سیاسيونو ته چې په افغانستان کې مطرح دي، د جهادي مشرانو په نوم جناب کرزی صاحب او جهادي رهبرانو په شمول، د ټولو نوم خوښ دی چې اوس نو زمونږ او ستاسو وحدت ته ضرورت. هر هغه څه چې خپل منظور کې لري د الله نه ویریږي، د ملت په خاطر تاسو وګورئ چې دغه بیانې موږ تاسو ته پیغور ده.
دا سرګندونه وروسته له هغه مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې وړاندې ویلي دي چې روسیا د دې لپاره په افغانستان کې و چې توریستانو غوښتل روسیې ته ولاړ شي او د دوی حضور په افغانستان کې په حق وو. ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه 6000 میله لرې ده، ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا، هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د توریستانو په وړاندې جګړه وکړي. د امریکا د ولسمشر دغو څرګندونو ګڼ غبرګونونه هم لرل چې په لړ کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې لامې په خپرولو سره پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه، بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا په رسمي پالیسۍ او څرګندونو کې توپیر لیدل کېږي، نو ځکه یې له هغه هیواده د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې څرګندونې کړي چې نوموړي په کراتو پاکستان د تورستانو ملاتړ هیواد او پټنځای بلل او په دغه هیواد له دې عمله بندیزونه هم لګولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار بیا د امریکا د ولسمشر د څرګندونې د پاکستان او تورستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د ماتې او د افغانستان د سولې بهیر نه د شاتګ په معنا بولي. د دې جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی بیا په دې اند چې د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت اوس یو اساس پړاو ته داخل شوی او امریکا باید په داسې وخت کې د یو نظرګر رول خپل نه کړي.
امریکایی‌ها هم دولت افغانستان به مانند یک مریض در زیر قطره
دی وی امریکایانو د افغانستان دولت او مخالفین چې داعش او طالبان دی په داسې حالت کې ساتلی لکه د سیروم د اساس کولاندې و ناروغ، په داسې حال کې چې دوی وضعیت له نږدې نه ګوري، یا د افغانستان له خلکو سره دوستي وکړي او یا د دوی له دښمنانو سره، خو دوی یوازې نظر ګرځي او قرباني یوازې د افغانستان خلک ورکوي او د سولې هیڅ درک نشته.
فقط تماشاګر هستند.
امریکا د طالبانو د رژیم له سقوط نه وروسته د ځانی تلفاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره سلګونه میلیارډ ډالر هم لګولې دي.
د کندهار په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو د لویو مرکزونو له منځه وړلو په موخه پوځي عملیات سوي دي. صادق رښتنی د عملیاتو ساحې ته ورغلی.
دغه پوځي عملیات د تیرو دوو ورځو راهیسې د شولیکوټ ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پیل سوي. دا په تیرو لس کلونو کې لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د تنظیم د لوړې کچې مرکزونه په نښه کوي. د وسلوالو دغه ستر مرکزونه د کندهار د شمالي ولسوالۍ شولیکوټ په ځنګله سیمه کې موقعیت لري او د مسؤلینو په خبره چې وسلوال ورڅخه د کندهار تر څنګ زابل، روزګان او هلمند ولایتونو ته د بهرنیو جنګیالیو په مرسته بریدونه پلانول. په جنوب کې د 215 ماتال کلي اردو د رستیزوال بریج جنرال شفیق الله رسولزی وایي چې په عملیاتو کې نړیوال ځواکونه هم ونډه لري او تر اوسه د وسلوالو دغه مرکزونه چې لس کیلومتره سیمه کې پراته دي نیمې له منځه وړل سوي. رسولزی وایي چې وسلوالو په دغه مرکزونو کې ځانمرګي روزل، ماینونه یې جوړول او پر نورو سیمو یې د بریدونو پلانونه تنظیمول.
دا ساحه کې زموږ تصفیه او تلاشي روانه ده. دلته د دشمن قرارګاوي وي، د دشمن فابریکې د ماینسازي وي، د دشمن ټریننګ سنټرونه وو چې دلته به یې پرسونل ټریننګ کولو، ماینونه به یې جوړول، خودکش حملې به یې تنظیمولې. دا اوس خپل هوایي ځواک په حمایا او د حمایت قاطع څنګه چې قاطع وو همدغسې قاطعانه زموږ سره لاس یو کې.
بل خو د شاولی کوټ ولسوالۍ امنیه قومندان پاچا ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې هوایي ځمکني او توپچي ځواکونه برخه لري شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي او په دغه شمیر نور ټپیان شوي دي.
تقریبا دا د څلور ولایتو یو مرکز دی، یو د ماینو مرکز هم دی، د دې راټولېدو او د تشکیلاتو مرکز یې هم دی. په دې کې یو ډېر غټ تونلان شته چې اوس د دې سه موږ یې کشنی کشنی تونلان اوس د دې د کشف کړي هغه خراب کړي.
د کندهار امنیتي چارواکي پر داسې مهال په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې عملیات پیلوي چې په تېره یوه اونۍ کې د دې ولایت په میوند او سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شاوخوا 15 سرتیري وبجل سو او تر لسو زیات ټپیان شول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د نړۍ ځینو خپرونو او ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په مسله کې د هندوستان د نقش په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. یورو ایشیا ریویو خپرونې هم په خپله پرونۍ ګڼه کې د هندوستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو تمرکز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په وروستیو کې ویلي چې هندوستان په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی او صدراعظم نریندر مودي دا خبره بیا بیا ورته کړې ده. خو لیکوال سنکت سودیر کولکرنی لیکي چې د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو که څه هم خلکو ته ټکان ورکړی خو دا حقیقت یې رابرسیره کړی چې هندوستان د افغانستان په همکارۍ کې فوق العاده ونډه اخیستې ده چې دغه شراکت د افغانستان د پرمختیا د هڅو لپاره به مفهومه ګڼل کیږي. د یورو ایشیا ریویو په لیکنه کې لولو د امریکا ولسمشر بارکس د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې خپلو پوځیانو ته په وینا کې په افغانستان کې د هندوستان رول ستایلی وو او ویلی وو چې امریکا غواړي هندوستان په افغانستان کې نور هم په اقتصادي همکارۍ او پرمختیایي چارو کې پراخه ونډه واخلي. لیکوال ولسمشر ټرمپ ته یادونه کړې چې هندوستان تل هڅه کړې په خپل نقش کې منځلاری وي. هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز بیا په خپله یوه ګڼه کې د افغانستان د سولې پروسې په باب د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی افغانستان دا درک کوي چې هندوستان یې یو ستراتیژیک شریک دی او دواړه لوري د ټروریزم او ډیموکراسۍ په تړاو ګډ نظریات لري. د لیکنې په حواله د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هندوستان ته په خپل وروستي سفر کې له خپل هندي سیال اجیت دووال سره تر ستراتیژیک ډیالوګ وروسته ویلي کابل پر راتلونکي کې هم په بیلابیلو برخو کې له نوې ډیلي څخه د همکارۍ تمه لري. د هندوستان ټایمز په مقاله کې لولو چې شغلی محب د تیرې شنبې په ورځ ویلي وو یوازې هغه مذاکره چې د افغانانو په رهبرۍ وي کولی سي په افغانستان کې سوله او پخلاینه یقیني کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې هغو مذاکرو ته په اشاره چې په مسکو او ابوظبي کې وسوې او د افغانستان حکومت استازو پکې حضور نه درلود وویل له افغانانو پرته سوله امکان نه لري. دا هغه پروسه ده چې موږ یې رهبري کوو. په دې برخه کې غلط پوهاوی هم شته ځکه ګڼې دغه مذاکرې د تړلو دروازو تر شا سوي دي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په باور په نومبر میاشت کې د مسکو په مذاکرو کې د هندوستان او افغانستان غیر رسمي استازو برخه درلوده. طالبانو تیر میاشت په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو پر مهال د حکومت له استازو سره له کتنې ډډه وکړه. د بدسل کې د چې د وسلولو طالبانو استازو په پاکستان او ایران کې هم د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کړي او تمه ده چې بیا په سعودي عربستان کې په دغه سي مذاکرو کې برخه واخلي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویل سوریه د امریکایي پوځیانو وتل په دې پورې تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو خوندیتوب یقیني کړي. تفصیل نوریاس نوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای له سوریه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه په دې پوري تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو خوندیتوب یقیني کړي. بولټن چې پرون یکشن به له اسرائیل څخه د کتنې په مهال څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې د امریکایي سرتیرو ایستل په دې پورې هم تړلې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ټول پاتې شونې وسلوال له منځه لاړ شي. بولټن وویل د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره مهال ویش نه دی ټاکل شوی او زیاته کړه چې مهال ویش د هغې پالیسۍ په اړه پریکړو پورې تړلی چې موږ عملي کوو. بولټن زیاته کړه ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د داعش خلافت له منځه لاړ شي. د بولټن په وینا ولسمشر ټرمپ پر دې هم تاکید کړی چې دی به ترکیې ته اجازه ورنکړي چې په سوریه کې پر هغو کردانو چې له امریکایي سرتیرو سره یې ګډ کار کړی حملې وکړي. هغه وویل دوی ګمان نه کوي چې ترکیه به له متحدو ایالاتونو سره له بشپړې همغږۍ او موافقې پرته پوځي اقدام وکړي. ترکیه په سوریه کې کرد ملیشې په ترکیه کې دیننه له هغو کرد وسلوالو سره پر ملګرتیا تورنوي چې استانبول یې ترهګر بولي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه راز وویل چې په سوریه کې له متحدو کرد ملیشو یې غوښتي دي چې د ترکیې په وړاندې د ځان ساتنې لپاره له روسیې یا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومته د مرستې غوښتنه ونه کړي. بولټن زیاته کړه د ده په باور کردان په دې پوه دي چې څوک دوستان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر په 20 په یو ټویټري پیغام کې اعلان کړ چې له سوریې ټول امریکایي سرتیري به بیرته هیواد ته ستانه کړي. ټرمپ وویل موږ د داعش په وړاندې جګړه وګټله، داعش مو وځپه او هغه مو سخته وځپه. د ټرمپ د دغه پریکړې پر سر د هغه دفاع وزیر جیمز ماتیس استعفا وکړه او د فرانسې او جرمني په ګډون د ناتو متحدینو وویل چې د سوریې په اړه د متحدو ایالتونو په دریس کې ناڅاپي بدلون به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه او هم هغه کرد ملیشه چې د دې ډلې په وړاندې جنګیږي له خطر سره مخامخ کړي. د بولټن دغه څرګندونې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه چې تمه کېده په څو اونیو کې به عملي شي د امریکا د حکومت لومړنی تایید دی چې هغه ځنډول شوی دی.
په غزنی کې د جوړیدونکو 320 روختون د جوړولو قراردادیان وی دولت پیسې نه ورکوي، دوی هم خپل کارونه په ټپه درولي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
په غزنی کې د نوې جوړیدونکو 320 روختون د خصوصي شرکت قراردادیان وایي څو میاشتې د روختون د جوړولو چارې پر مخ بیولې دي، خو اوس یې د پیسو د نه ورکولو له امله کار نه درولې دي. د دغه شرکت رئیس احسان الله نیازی ازادي راډیو ته وویل دولت ورته د سیمټو، سیخانو، کارګرو او نورو موادو پیسې نه ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
تصدیق خانه سازي نس موږ کارونه شروع کړو، په ډیر په جدیت موږ باندې ډیر په تیزه کارونه شروع کړل. موږ کارونه شروع دي کالبونه تړلې دي، تقریبا په یو درې میاشت کې موږ کارلې تړلې ده. نو دا درې میاشت کې نسیخ ستا نس سیمټ ستا نه بل شي ستا کارونه په ټپه ولاړ دي او موږ پیسې هم نه راکوي.
د یاد شرکت یو کارمند هم وایي له تیرو دریو میاشتو څخه د پیسو د نور کولو له امله یې کارونه په ټپه ولاړ دي. کارګر ورڅخه پیسې غواړي او دی ناداره دي، نو څنګه پیسې ورکړي؟
زه اسمت الله د غزنی ولایت درې سو بستر شپخانه قلبند یم. اوس باید موږ ته پیسې راکړه چې دغه پیسې موږ ته راکړه چې کارګر دم د کار وشي، هم د قلبونه بیرته خلاص شي، هم کانکریټ وچی وو. د نوې څکم توجه نه ورته کړه چې د کار وشي یا په مخ ولاړ شي. نو د درې میاشتې کې چې داسې ولاړ دی کارګرم ټول داسې پیسو ته ضرورت لري، پیسې نه ورکوي، نو مشکلات بیخي زیات دي.
بلور ته بیا د روغتیا چارواکي وایي د نوې کال له پیله به د روغتون د جوړېدو چارې په رسمي توګه پیلېږي. په داسې حال کې چې یاد شرکت ته دغه روغتون ډیری کارنه پر مخ بیولې دي، نو په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل د قرارداد له لاسلیک کېدو وروسته به یې کارنه پیلېږي.
تصدی خانه سازی په دې دلیل چې تر اوسه پورې د سر قرارداد رسمي صورت نه نیولای، باید عام روغتیا وزارت او شرسازی تر مابین یا تصدی خانه سازی تر مابین رسمي قرارداد موجود تر کار په مخبوزي. خو پارس دمر ډیر جدي ستونز هم نه ده، په دې خاطر چې موږ د سر د مسله شریک کړي، دوی وایي چې موږ قرارداد تر کار لاندې ده، اوس ارزیابي په مرحله کې ده، ځین تخنیکی ستونزې موجود وي، دا به حل کی یا وروسته له خیره دی به کار کوي.
غزدی شهر ته څیرمه د دغه 320 روغتون د بیړني حالات ته جوړېدو حکم ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې وکړ چې د اگست میاشتې له خونړۍ جګړې څخه وروسته یې غزنی ته لنډ سفر وکړ. خو د سیمې د خلکو په وینا چې له څه مودې څخه د دغه روغتون د جوړېدو کارونه سست شوي وو، نو دا چې اوس په ټپه درېدلی دي.
د موبایل او لپټاپ جوړولو یو کمپنی د داسې دسکشو د جوړولو هڅه کوي چې د انسان د زړه ضربان اندازه کولی سي. اسمت ساروان او نور معلومات.
د موبایل او لپټاپ یوې جوړونکې کمپنۍ د داسې دسکشنو د اختراع حق په خپل نوم ثبت کړ چې د انسان د وینې فشار او د زړه ضربان اندازه کولی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې اپل چې د نړۍ د موبایل او لپټاپ جوړولو ټاپ کمپنۍ ده، وایي چې دا لاس بوټونه یې له یو ډول ځیرک یا سمارټ ټوکر څخه جوړوي. په دې دسکشنو کې الکتریکي مدارونه اوبدل شوي او د هغو په مرسته د انسان د وینې فشار او د زړه دربا څارل کیږي. دا دسکشونه د انسان له بدنه د هغه د وینې د فشار او د زړه د ضربان په اړه معلومات یو لپټاپ یا موبایل ټلیفون او یا هم یو بل ځیرک وسیلې ته استوي. د لاس بوټینې د وینې د فشار او د زړه د دربا د اندازه کولو ترڅنګ د انسان تنفس هم څاري. هغو کسانو ته چې د زړه ناروغي یا لوړ فشار لري او یا هم ساه تنګي لري، دا دسکشنه ډیر ګټور دي.
تاسو آزادي رادیو ته ورسئ. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنگي ماشین کمزوري شي. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو